السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو حکومت له یوې چینایي کمپنۍ سره د امو سیند نفتی حوزې د نفتو د کیندنې تړون لاسلیک کړ. د طالبانو د قانون وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه تړون نن د قانونو د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور او د چین د سی پی ای آی سی کمپنۍ ترمنځ په کابل کې لاسلیک شو. خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه پروژې په پلي کېدو سره به څو کاله وروسته افغانستان د تیلو د کیندنې له اړخه په ځان بسیا او شاوخوا 3000 کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. د امو سیند نفتی حوزه 4500 کیلومتره مساحت لري چې په دریو شمالي ولایتونو جوزجان، سرپل او فاریاب کې پراته ده. طالبانو کابل کې پر داعش وسلوالو د پرونیو عملیاتو جزئیات خبره کړي دي. د طالبانو د حکومت په یو خبر پاڼه کې راغلي چې تیر ورځ دوه ځایه په کابل او یو ځای د نیمروز په زرنج کې د داعش په ټنځای لمنځه وړی دی. دوی وایي دغه عملیاتو کې اته تنه داعش وسلوال وژل شوي او ونور نیول شوي دي. خبر پاڼه کې د داعش دغه ډله خطرناکه شبکه بلل شوي او ویل شوي چې دوی د چینایي اتباعو پر میلمستون، هوایي ډګر، پاکستان سفارت او ځینو نورو اهدافو بریدونو کې لاس درلود. د پاکستان په پنجاب کې د یو افغان تر وژل کېدو وروسته طالب چارواکو دا پیښه غندلې او له پاکستان یې غوښتي چې د پیښې په اړه پلټنه وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې طالبانو تر کنټرول لاندې دی پرون تایید کړی چې د پنجاب د اوکاړي په سیمه کې یو افغان موټر چلوونکی د سفارت په خبره په ډېرې بېرحمۍ سره وژل شوی دی. د دغه افغان تبا د وژل کېدو د څرنګوالي او علت په اړه را جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو طالبانو ویلي چې هیواد ته د جسد د راوړلو لپاره یې تدابیر نیول شوي. ایران د فرانسې لخوا د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د کارتون چاپېدو ته د غبرګون په لومړیک قدم کې په تهران کې د فرانسې د سیړنو مرکز بند کړ. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن پنجشنبه په یو خبر پاڼه کې کړې ده. د فرانسې لانجمنې چارلي هبدو مجلې په تازه ګڼه کې لسګونه کارتونونه چاپ کړي چې خامنئي پکې مسخره کړی دی. دوی د خپل دې کار لامل د هغو ایرانیانو ملاتړ بللی دی چې د نظام په ضد اعتراضونه پیل کړي دي. او په جرمنی کې د نوي کال په شپه د خلکو بلواګانو او په برلین او څو نورو ښارونو کې د بیړنیو خدمتونو پر کارکونکو بریدونو جرمنان بوګنولې دي. اوس په ټول جرمنی کې د اورلوبو او اورغورځونکو پټاقیو د بندیز غوښتنې ډېرې شوې دي. د جرمنی چارواکو ویلي د نوي کال په شپه یوازې برلین کې یو څلوېښت پولیس افسران ټپیان شوي او په نورو ښارونو کې هم د اوروژنې په کارکونکو لسګونه بریدونه شوي. دا و خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې پر ښځو د کار د بندیز په اړه غونډه جوړوي.
د متحده عربی اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي دي د بند دروازو تر شا د غونډه د متحده عربی اماراتو او جاپان هیوادونو په وړاندیز جوړیږي.
د غونډې اغیز او ګټې بچوي.
ملګری ملتونه دوی اجرایوي صلاحیت نه لري. دوی کار تر هغه حد پورې ده چې دوی یو پیشنهاد کوي.
په افغانستان کې لوستې ځوانان له بیکاری شکایت کوي. دا به هم واوري چې خوست کې قومي مخور له حکومت غواړي چې د قومونو یووالي ته کار وکړي.
کچیر قومی یوالی موجود نوی نه نظام چی شی کولی شی او نه هم خلق دغو خدمات تراس رسی پیدا کولی شی چه حکوم ده خلقو قانونی وصولی حق ده.
پا کندوز خار که موتر چلوون که ده پارکن لنشتون شکایت لری.
موتر زی نلری دلتا بچه و گلالی دلتا دیر مشکل ده. کل کل موتر اوڑی تی بیچاراونه.
دویم نیمایی مخکخو خزو پرگرام تا زانگره شوی هیله دا تر پایمو ملکه وقت.
در دیشی بی
دا آزادی رادیو خبری تولگه.
خبری تولگی تا خراغ لی دا تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنه رازو دا سر موضوع تا. د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکی اونۍ د طالبانو له لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د افغان میرمنو د کاربندیز د پریکړې په اړه غونډه کوي. د متحده عربی اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي دي چې د بندو دروازو تر شا د دې غونډې وړاندیز د متحده عربی اماراتو او جاپان له لوري شوی. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې طالبانو په تیر دسمبر میاشت کې په دولتي پنا دولتي کورنۍ او نړیوالو موسسو کې د خزینه کارکونکو په کار بندیز ولګو. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه ډول وغندل شو او دغه راز په اعتراض کې یو شمیر موسسو په افغانستان کې خپل فعالیت هم وزنده. تفصیل د اکرام الله اکرام راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو لوري په نادولتي کورنۍ او نړیوالو موسسو کې د خزینه کارکونکو د کاربندیز د پریکړې پاړه په لوړه کچه د ملګرو ملتونو غونډه ټاکل شوی راتلونکي ونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې اړه ناسته وکړي. د متحده عربی اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي دي د بندو دروازو تر شا د غونډه د متحده عربی اماراتو او جاپان هیوادونو په وړاندیز جوړیږي. په دې حال کې په بهرنۍ او سیاسي چارو کې د نړیوالو همکاریو وزیري او په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي لانا نصیبی په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي په داسې حال کې چې د افغانستان دوه پدریم وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او شپږ میلیونه خلک لوګي سره مخ دي، د طالبانو دا پریکړه به د بشري مرستو درسولو په وړاندې لا ډیر خنډونه رامنځته کړي. نوموړي ویلي چې د طالبانو دا پریکړه خزي ماشومان لویان او د بشري مرستو اړمن کسان لا نور زپی. هغه لانا ټینګار کړی چې د طالبانو لوري ل لومړنۍ او لوړو زده کړو د نجونو او خزو به برخې کول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا شپږویش پنځلس ګڼه پریکړه لیک نقضوي او له شک پرته د افغانستان بشري وضعیت لا پسې خرابوي. طالبانو د تیر 2022 میلادي کال د دسمبر په 23مه په نادولتي کورنۍ او نړیوالو موسسو کې د خزینه کارکونکو په کار بندیز ولګو. د طالبانو د پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو ان تر دې چې په خبرګون کې یو شمیر نړیوالو موسسو په افغانستان کې خپلې چارې وزندولې. د ملګرو ملتونو په ګډون غنو نړیوالو مرسته رسونکو بنسټونو ویلي د طالبانو د پریکړه په افغانستان کې د بشري چارو په بهیر سم لاسي اغیز لري. ملګرو ملتونو غواخ کړي که د دغه بنسټ همکارې موسسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي نو دوی ته به ستونزمنوي چې د دې هیواد ټولو برخو ته بشري مرستې ورسوي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو له پیل راهیسې په افغان میرمنو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي. لشپګم ټولګي پورته د نجونو په لومړنۍ زده کړو بندیز، د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو د دروازو تړل، په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز، ورزشي او تفریحي پارکونو او عمومي حمامونو ته د میرمنو د ورتګ مخنیوي، لشرعي محرم پرته په لری واټن سفر بندیز او د غشان د حجاب اجباري کول هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان میرمنو لګولې دي.
و امور دل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکو نه د بندو دروازو تر شا د خزو د کار په اړه د طالبانو پر روستۍ پریکړه بحث کوي. خو آیا دغه بحثونه ګټور دي او اغیز به ولري؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس په همدې اړه خزینه فعال ملیحا نوري پوښتلې ده او دا مرکه سره وره.
که ایتاسو پام وی دا کله چې د انجنو په مکاتبو باندې بندیزونه ولګیده، دوی یعنی شای یو جلسه ونیول چې د هغه پاساس دوی هغه خپل درشت خاتونه توضیح ورکړل چې تاسو باید مکاتب خوشی کوي او قدمونه که دغه کومکونه چې کوم مکاتب ته کېږي د یونیسف له طریقه دا به بندیږي. خو هغه وخت هم دې کوم نتیجه ورنه کړه. دا په دې معنا ده چې ملګری ملتونه دوی اجرایوي صلاحیت نه لري. دوی کار تر هغه حد پورې ده چې دوی یو پیشنهاد کوي او خپل هغه نظریه یا لیدلوری د دې تصمیم په وړاندې کوي، خو اجرایوي صلاحیت نه لري.
اخلي ملهي ستاسو په باور ستاسو معلومات څخه کوم مشخص موارد به بحث وشي؟ ایا فکر کوئ لکه تاسو چې مخکې ورته اشاره وکړه اغیز به زیات وي ستاسو په نظر؟
ګوري نن سبا د افغانستان خپل مسله عملتا ډیر ټوټ بحثي د دخو د تحصیل مسله دا او بیا 15 دسمبر باندې دوی د پریکړه وکړه چې ځتي افغان خځې په بهرنی اورګنایزیشنونو کې دوی کار نسی تر سره کوله. نور خامخه اې دې امغه پوره بحث په دغه عربی او دا خپل ا دوی اغلاس ډیر اغکی لکه لنډی افغانستان او دوی اغه کومکونه چې باید وکړي اغه دوی نسی تر سره کولای. او اغیز ز فکرونه کومه اغیز بیرته ک دوی یو جدي تصمیم ونیسي او اغه زړه وکړي چې ذاتی د عمل تخپل عمل ور وکړي او خپل دریز ور وکړي کوي هغه بدای چې دوی خپل فعالیت پر افغانستان کې بندي او دا خپل بیر تاییدي تاثیر پر افغانانو دا
اغلی ملهی په داسې حال کې چې ویل کیږي یا یو شمیر راپور نه چې خبره شوې دي شاوخوا شپږ میلیون افغانان له سخت او لږ سره مخ دي په افغانستان کې که طالبان خپل دغه پریکړه وانه خلی او د نړیوالو فشار هم څه پایله ورنکړي نور څه ناوړه عواقب به ولري دغه پریکړه په افغانانو باندې.
دقیقا څنګه چې ما وویل چې دا د ناروې د شورا رئیس وویل چې دا یوازې نه شپږ میلیون افغانان بلکې په میلیون هاو افغانان ته تحصیل لاندې وړي، ځکه چې هغه ښځې چې کار کوي هغوی خو زه خپل کورو ته د رزق یا وسیله ده، خو تر دې څنګ دا ښځې ایدې باعث کیږي چې دوی هغه اړین مرستې چې دي هغه افغانانو ته ورسوي. نو کله چې دوی دا ښځې په دې ارګنایزیشنونو کې نه یا کوسو ګورې پنځه ارګنایزیشنونه هم د وس بنسا او دا خپله یو هغه ښځې چې کار کوي د هغوی هغه د روزي لاره بندې او بل هغه ښځې چې د دوی له کاره مستفید کیږي یا هغه فامیلونه هغه افغان فامیلونه چې سرپرست یا بل څوک نه لري او تر دغې هغې نه دوی مستفید کیږي هغوی هم دې نه بې برخې کیږي.
د خزو د حقونو فعال ملیحا نوری و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي رادیو په لاندو چپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 2140 2018 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
یو شمیر ځوانان چې لوړ زده کړې لري په افغانستان کې له بیکاری شکایت کوي. دوی وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته خپل دندې له لاسه ورکړې او له مادي پلوه د خپلو کورنیو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. دا چې دغه ځوانان نورې کومې ستونزې ګالي زموږ همکاري ورسره خبرې کړې د سنا کاکړ په راپور کې په دې اړه جزئیات اورو.
هر ارگانی که رفتم، هر جایی که رفتم، برام کسی وظیفه نداد.
تابش ایوبی ده، د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي څخه فارغ شوی. نوموړی وایي د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له دندې ګوښه شوی چې له امله یې له ډېرو ستونزو سره مخ شوی دی. ښاغلی ایوبی ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې له سختو شرایطو سره مخ دی.
از وختي کې ګروه طالبان
ورغله، له هغه وخته چې د طالبانو ډله کابل ته راغله، زما د مور دنده ترې واخیستل شوه، د خور دنده مې ترې واخیستل شوه او ان له ما څخه یې دنده واخیسته. د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن یم. 14 کاله مې زده کړه وکړه او په پای کې ټول هیڅ شول. په افغانستان کې ژوند ډېر ستونزمن شوی دی.
خیال محمد بیا د پلازمینې کابل بل اوسیدونکی دی. نوموړی د کمپیوټر ساینس له پوهنځي فارغ شوی دی. دی وایي چې بیکاره دی او هر ورځ په کار او وظیفې پسې ګرځي. خیال محمد وایي
در جستجوی کار هستن ولی فعلا در
افغانستان ځوانان د کار په لټه کې دي، خو کار درک نه لري. ټول یې زده کړې کړي او د لیسانس او ماسترۍ سندونه لري، خو ټول بیکاره دي. دوی خپل ورځنی لګښتونه نشي پوره کولای.
محمد ولی چرخی بیا د لوګر ولایت اوسیدونکی دی چې له ادارې او منیجمنت پوهنځي څخه فارغ شوی دی. نوموړی چې دا مهال بیکاره دی، د کار نشټوالی د افغانستان د لوستو ځوانانو عمده ستونزه ګڼي. محمد ولی وایي چې پخوا یې په یوې دولتي اداره کې کار کاوه، خو د طالبانو له راتګ وروسته یې دنده له لاسه ورکړه او اوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي.
زمینه کار بر هیچ جوان مثلا
ځوانانو ته کار زمینه برابر نه ده. زما وضعیت هم خو ښه و، خو اوس هیڅ ښه وضعیت نه لرو. په ټولیزه توګه اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی. دا داسې حالت دی چې موږ یې هیڅ تصور نه درلود.
ما هیڅ وخت تصور یې روزنه داشتیم.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړی مخکې ویلي و چې د پخوانی حکومت ټول ځوان کدرونه اوس هم د طالبانو په حکومت کې کار کوي. د 2022 کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته 500,000 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. افغان ځوانان وایي که لوستو ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه شي، دغه ټول ځوانان باید له هېواده وتلو ته اړ شي. ډېری ځوانان په دې وروستیو کې په قانوني او غیر قانوني توګه ګاونډیو هېوادونو او ځینې اروپایي هېوادونو ته کډه شوي دي. دغه ځوانان بېروزګاري، د اقتصادي کړکیچ اوج او د نویو محدودیتونو زیاتوالی له هېواده د وتلو اصلي لاملونه ګڼي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ورزو کونړ ته د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې اوسیدونکي وای په تیر ډول سيزو کې جنگونو او د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو ګڼ کورونه ورتړنکړي او اوس د ژوند ډېر اسانتیا وتر اخیستي دا چې د خلک نور کوم ستونزې غالي زموږ خبريال ورغلي او د زړه خوالي ورسره کړي.
شلتن ولسوالۍ چې د مرکز اسداباد ختیز لور ته د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه پرته ده په خوا د شیګل ولسوالۍ برخه وه، خو په 1400 لمریز کال کې له شیګل جلا او بیله ولسوالۍ شوه چې ورسره د کونړ د ولسوالیو شمیر 1500 ته پورته شو. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي به په تیرو 20 کالو کې جنګونو او د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو له امله یې کورونه ړنګ شوي، په سلګونو کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي او په نورو ځایونو کې له سختو کړاوونو سره مخ دي. د شلتن ولسوالۍ د چوګام کلي اوسیدونکی محمد ایوب:
او داغه په وجه باندې ار کلی نه خلق را کړه شوی دی. شلتن په کلو کې اوسېږي، په ساګي کې اوسېږي، په جلال آباد کې اوسېږي، نو هغه په پردو کورونو کې اوسېږي، څوک په کرایا اوسېږي، څوک اسی اوسېږي، غربت سره مخامخ دی، په غربت خپل ژوند تېروي. ته کارونه هم دلته نشته، تر نو ظاهر شته نه دي، نور کارونه غریبي شته دي چې څوک وي. ډېرو خلکو کورونه مران شوي، ویجاړ شوي دي، دا د توان هم نه لري چې دا کورونه جوړ کړي، نو غریبانان بس په غریبۍ او په غربت کې خپل ژوند تېروي.
د همدې ولسوالۍ یو بل قومي مشر حاجی احمد جان راته وویل پاکستانی او توپچی بریدونو کې په لزګونو کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې، څاروي وژل شوي، کورونه ړنګ شوي او کرهڼیزې ځمکې لکخته وتلې دي.
تیر نظام وخت کې د پاکستانو مرمو د لاسه زمونږ د شلتن د ولسوالۍ ډېرو لسونه کډه شولو چې نامنی وه، خلکو کورونه خراب شولو، د خلکو کرهڼیزې ځمکې خرابې شولې، د خلکو مالونه غواګانې بزې خرابې شولې، هغې کې د خلکو تاوانونه وشولو. د شلتن د ولسوالۍ خلک په مرکز کونړ کې او په نورو سیمو کې کډه شوي دي او هلته اوسېږي.
د دوی په وینا چې د کومو کسانو کورونه ړنګ شوي او ځمکې شاړي شوي، بیرته یې د آبادولو وس نه لري، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دی چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي څو بیرته بې کوره شوې کورنۍ خپله سیمه آباده کړي. بیا هم محمد ایوب:
کورونه چې ورته دولت جوړ کړي نو دا به یو ښه کار وکړي، همدا خلک به بېرته سیمو ته ستانه شي، خپله سیمه به هم آباده کړي او هلته به اقتصادي ستونزې هم له دې هوارې شي، ځکه زمونږ سیمه چې کومه نه ده ډېره زیاته حاصلخیزه ځمکه ده او ډېر ښه ځنګلونه او غرونه لري، په مالدارۍ باندې شروع وکړي، خپل زراعت کې به کار وکړي.
په کونړ کې حکومتي مسؤلین هم مني چې شلتن ولسوالۍ په تیرو جنګونو او د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو کې ډېره ځپل شوې او دوی کوښښ کوي چې د مرستندوی ادارو په همکارۍ ورته د سرپنا او نورې اسانتیاوې چمتو کړي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
په علاقو کې لګېدل نو دا غې کورونه والا کډېره ځانمنه شوې ده او بیا اکثره خلک بې ځایه شوي دي، دا غې مرستو ته ضرورت دی. د سکاکو به هم دغه خلک ډېرې کمې لري، ځکه رواني اوبه دغه علاقه کې ډېرې کمې دي، نو په دغه باره کې موږ هم دغه مرستندوی ادارو نه او خاص کر د موسساتو نه غواړو چې د خلکو علاقې ته او د دغې ولس مشکلاتو ته توجه وکړي.
د کونړ شلتن ولسوالۍ چې د مرکز اسداباد ختیځ لور ته د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه او د کونړ سیند کیڼه اړخ ته پرته ده، جنگ او د پاکستاني ځواکونو بریدونو زیاته زیانمنه کړې او خلک د ژوند له ډیرو لومړنۍ وسانتیاو بې برخې دي.
له کونړه ورزو غزنی ته، له غزنی کندهار ته د 240 کیلو ولټه برېښنا د مزو د غزولو چارې بیا پیلېږي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د یادې پروژې د پرانستې په وخت غزنی ولایت برېښنا شرکت رئیس قاری صلاح الدین توکلی له رسنیو سره په خبرو کې وویل له غزنی تر کندهار د 240 کیلو ولټه برېښنا د مزو او پایو کارنه شاوخوا 50% مخته تللی او پات نور به له دې ورسته بشپړ سي. د نوموړي په خبره د غزنی په اړوندو کې یوازې د 140 پایو پات کارونه چې د ځمکو استملاک، ګاډستر او داسې نور ستونزو له امله ځنډېدلی وو یو ځل بیا پیلېږي. ښاغلی توکلی وایي هغه سیمې چې ستنې پکې درول کېږي له غزنی تر زابله هیلو ټرست او بیا له زابله تر کندهاره به یې ډي آر سي موسسې د شاوخوا یوې میاشتې په اوږدو کې له ماینونو پاکې کړي.
پیکو ته درځو د په چارو کې دولت وزارت تر چتر لاندې د ماینونو تاثیر او انسجام ریاست غواړي چې دغه د پایو لپاره د برېښنا شرکت سره همکاري وکړي او دغه پایچ کوم ځای کې پاتې دي کارونه تکلیف مخکې د چې برښنا شرکت هم کار شروع کړي، زموږ د منفقه ریاست د منفقه د موساتو په همکاري باندې هو ته مخکې هغه ساحه چکی تر څو پورې چې مونږه د کومې حادثې سره مخ نشو په جریان د کار کې.
که څه هم توکلی له غزنی تر کندهار د برښنا د لیږد لګښت او د پروژې د بشپړېدو د وخت په اړه څهونه ویل، خو وایي دغه چارې د طالبانو حکومت رئیس الوزرا د حکم پر اساس پیل کیږي. دوی وایي مخکې د یادې پروژې کارنه د یو هندي شرکت کې سیل لوري مخ ته وړل کېدل چې مالی ملاتړ یې د یو ایس آی ډي له لوري ورکول کېده، خو اوس یې له مالی ملاتړ څخه لاس اخیستی او اوسنی لګښت په د افغانستان برښنا شرکت له بودیجې څخه ورکول کېږي. یاد دی وی چې د دغه وارداتي برېښنا موزي له ازبکستان هیواد څخه غزنی ولایت تر مرکز پورې غځېدلی، چې له غزنی وروسته به دغه زابل بیا کندهار او له هغه وروسته د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته پسې وغځېږي. د طالبانو حکومت دغه اقدام د ازادۍ راډیو له هغه راپور وروسته کوي چې د سیمې خلکو پکې غوښتنه کړې و چې تر کندهار د برېښنا دغه پروژه تکمیل سي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې لمړی راځو دې ته چې په کندز ښار کې خلک شکایت کوي چې د موټرو لپاره کافی پارکینګونه نشته. تفصیل په دې راپور کې اورو.
زیات شمیر کندزیان په ښار کې د پارکینګ نشټوالي له امله شکایت کوي. دلته د کندز ښار مرکزی چوک څیرمه د سړک یوې غاړې ته هغو کسانو خپل موټر درولې چې په رستورانتونو کې ډوډۍ خوري، خو د سړک بلې غاړې ته بیا لاینی موټر ولاړ دی چې له ښار څخه ولسوالیو او نورو ولایتونو ته تګ راتګ کوي، او له امله د ښار په عمومي واټونو کې د تلونکو موټرو تګ راتګ یې ستونزمن کړی دی. د کندز ښار یو اوسیدونکی محمد قاسم په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل:
د موټرو د ودرېدو ډېره ستونزه ده، موټر ځای نه لري. دلته د دولت نه دا هیله کوو موټر ته ښه مناسب ځای نه پارکینونه جوړ کی چې خلک موټر خپل ودرای. دلته په چوک ولاړی دلته ډیر مشکل دی، کله کله موټر وړي ته بیچارهونه.
د دوی په وینا کې څوک په ښار کې د سړک تر غاړه موټر ودروي نو د ترافیک لخوا له زر نیولې تر 2000 افغانۍ پورې جریمه کیږي. د یاد ولایت یو بل وستونکو نقیب الله وایي:
پارکینګ ضرورت لرو، مونږ پارکینګ نه لرو. دلته چوک سر بیروبار ډیر زیات وی، دلته بغالو کې مونږ موټر درو، شاغه کا سراجی مونږ موټر جګای ځای نشته، مونږ ته دغه مشکلات مونږ لرو. مهم شای پارکینګ دو.
دی نموړي ولایت یو بل وسیدونکو محمد داوود عرب زاده وای: اړوند چارواکي باید لمړی د پارکینګ بدیل ځای پیدا کړي او بیا د خلک من کړي چې د سړک تر غاړې خپل وسایط ونه دروي.
پارکینګ خو مون نه داریم، پارکینګ دیگه مون نه دیدیم.
په شهر کې نه دولتي پارکینګ ستا او نه هم شخصي پارکینګ، او دې مسلې خلک لستونزو سره مخ کړي دي. که موټر د سړک تر غاړې درو، د ترافیکو منسوبین موټر وړي او بیا له وسه ونیولې تر زر افغانیو پورې جریمه اخلي او بیرته موټر خوشې کوي، دولت باید پارکینګونه جوړ کړي چې خلک هر تخپل وسایت ودروي.
50 کلن نور محمد چې له 13 کالو راځي چې د کندز امام صاحب ولسوالۍ پر لارې موټر چلوي، هغه هم لورته ستونزې شکایت کوي.
اگر استاد کده کوم ځای بروم، کوم می وردرم.
په شهر کې پارکینګ نشته دی، د سړک تر غاړې ترافیک موږ نه پریږدي چې موټر ودرو. نو چیرته ودرو؟ دولت باید لمړی د پارکینګ بدیل ځای پیدا کړي او بیا خلکو ته خبرداري ورکړي چې نور د سړک تر غاړې موټر پارک نه کړي.
د کندز ښاروال مولوی ګل محمد الیاس هم د خلکو ستونزې مني او وایي په دې لټه کې دی چې د وسایطو د درولو لپاره ځای جوړ کړي.
څلورو عمومي بندرونو کې داسې یوه ساحه د ښاروالۍ مربوط نشته ده چې هغه مونږ د پارکینګ لپاره تخصیص کړو او هلته خلک خپلې موټرې ودروي. خپل کوشش جاري ساتو که چېرته ښاروالۍ وکولی شي ځینې ځمکې استملاک کړي او هغه بیا د پارکینګ لپاره ځانګړي کړي.
د یو شمیر کندزیانو په خبره د پخواني نظام چارواکو د ښار دننه څلور حلقوي سړکونه د پارکینګ لپاره ځانګړي کړي وو او هلته به خلکو خپل وسایط درول، خو اوس د طالبانو سیمهیزو چارواکو په هماغه ځانګړو شو واټونو کې غرفې ایښي دي او خلکو ته یې په کرایه ورکړي، او له امله یې د ښار نظم ګډوډ شوی دی.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 او 25 مترو باندې واوري.
په خوست کې قومي مخاور له چارواکو غواړي چې د قومونو یووالي او هغوی سره د همغږۍ برخې ته پاملرنه ډېره کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل پر راپور.
د خوست قومي مشران غوښتنه کوي چې چارواکي د قومونو د یووالي او پیاوړتیا لپاره کار وکړي. دوی زیاتوي قومونه د نظامونو په جوړولو کې ارزښتناکه ونډه لري او نظامونه هغه وخت پایښت مومي چې خپلې چارې قومونو او مشرانو سره په همغږۍ کې ترسره کړي. خوستوال مشران غواړي چې په سیمه ییزو او ملي تصمیم نیونو کې د هم د قومي مخورو ونډو ته پام کیږي او له چارواکو سره د نظرونو او مشورو د شریکولو چارې دې ورته اسانه شي. دوی یاد څرګندونې په خوست کې د ځایي چارواکو په ګډون د یوې ولسي غونډې په څنډه کې آزاد راډیو ته وکړې. قومي مشر توریالی منګل وویل
همدغه قومونه دي چې د خوست یووالی ساتلی دی، د خوست نه یې دفاع کړې ده او د خوست ټولې ستونزې د همدغو جرګو او مرکو د قومي یووالي نه په نتیجه کې ترسره شوي دي. که چیرې قومي یووالی موجود نه وي، نه نظام چې شی کولی شي او نه هم خلک د هغو خدماتو نه ته لاسرسی پیدا کولی شي چې حکم د خلکو قانوني وصولي حق دی.
یو بل قومي مشر رحیم ګل بابا کرخیل وایي قومونه د نظامونو په جوړولو کې ډیر مهم دي او په دې اړه خپل اغیزمنتوب د تاریخ په اوږدو کې ثابت کړی دی.
نظامونه د کومو د لاسه جوړیږي او ارزښت لري، کومونه کوی شي چې دغه نظامونه ړنګ کړي، کومونه دغه پخوانی تاریخ لري یا چې توی تیریږي او کاڼي پاتې کیږي، کومونه په همدې ځای پاتې دي. نو د حکومتونو مدا غوښتنه ده چې د قومونو سره په اتفاق او اتحاد په یووالي کې کار وکړي، ځکه د وطن په یووالي جوړیږي، په اتفاق جوړیږي، په اتحاد جوړیږي.
قومي مشران وایي چارواکي د ورته داسې زمینی برابرې کړي چې دوی هر وخت په اسانۍ خپلې سلام مشورې ورسره شریکې کړي. قومي مشر سمین خان زدران وویل
امارت کولای شي چې دپاره دروازې خلاصې کړي او قومونه سپورټ کړي، قومونه تقویه کړي، پیسو کنه قومونه دپاره داسې زمینه برابره کړي چې د ارمشا خپل نظر د خپل مشرانو سره تاییدولی شي او مستقیم یې نه شي.
د خوست قومي مشران غوښتنه کوي چې چارواکي د پټولو سیمه ییزو او ملي تصمیم نیونو کې ولس او قومي مخورو ته ونډه ورکړي.
صدیق الله نازیم د خوست ولایت د اسماعیل خیل مندوزی قومي مشر وایي دولت نه غوښتنه ده چې هغه تصمیم چې په ولایت په سطح یا مرکز په سطح نیولی کېږي، په هغه تصمیمونو کې قومي مشران باید شرکت وکړي، ځکه چې دغه قومي ولس ته دغه خال دي. کله چې ولس نه وي دولت هیڅکله مخته نه شي تلای. دولت نه مې غوښتنه ده څومره تصمیمونه چې نسی پاکې قومي مشران باید شرکت وکړي، ولته ګډون وکړي.
د یادونه وړ ده په خوست کې تر دېرشو پورې لویه وړه قومونه اوسیږي چې د پخوا په شان قومي څلې نرخونه او رواجونه پکې دود دي او د ولس په منځ کې ډېری ستونزې د همدې دودونو په رڼا کې حلیږي. په اوس وخت کې هم چارواکي تر ډېره د خلکو په منځ کې حقوقي دعوې او لانجې قومي جرګو، مرکو او مصلحینو ته سپاري او د هغوی پرېکړې بیا چارواکي تاییدوي او د دعوې په اړخونو د اجرا وړ ګرځي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورور دغه د پاسپورت په اړه کې یو غنی ستونزې لري. خلک دلته مریضان دي، تجاران دي، نور خلک دي. ته باور وکا داس خلک چې پیسې لري هغه په $1,300 $2,000 $2,500 $3,000 پاسپورت اخلي او کوم خلک چې غریب دي یا د کار دپاره دي یا مریضان دي هغه بنو که دلته مړ کېږي مړ دي شي او که د کار دپاره دي نو څه وکړه؟ خو یا ایران ته یا پاکستان ته یا بل کشور ته کار دپاره دي. نو دغه د پاسپورت که یوه غمه وخوړل شي دا پیام د موږ ته مسؤلینو ورسېږي یا تاسې یو راپورټ پرې جوړ کړئ، دا به ډېره ښه خبره وي او ډېر نیک کار به وشي. مننه.
زمانو محمد حبیب دی د ننګرهار ولایت د بډی کوټ ولسوالۍ څخه. دغه سی خبره ده چې ملکی ښه حالات ډیر په دغه سره دي، نو هغه څوک چې وظیفه لري او دغه د معاشري نور غړي چې وظیفه نه لري نو خامخا د هغې په روزګار، د دوکاندار په کار باندې، ډاکټر په کار باندې خامخا اثرات پرېوځي. نو که کم خلک وظیفې لري هم هغوی ته هم دغه مشکلات دي چې بس ناستې تش زه خپل یو ډاکټر یم او بس خلکو اقتصادي مشکلات لري چې راشي پیسو کمې ورسره پیسې ورسره نه نو نشي کولی چې هغه خپل درمل ځان ته واخلي یا د اکثر همداسې په خپل سری درمل اخلي او نقصې وس چانه رسیږي. مننه.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو ما هله غشتنه دا د طالبانو څخه چې مکتبونه الکی او دغه د مجلسو کارکونکو ملکی ورس ورس څنګه سره ولي په ملک سره او بل مالیات ډیر اخلي یو پر پنځه دی داړو حکومت سره اذا پکړی د پر موږ باندې چې ګرانې ټول دی راوستل سره نه هله خوښ دادي چې دا کارو سلاس واخی او عدالت وچلو. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو له همدې سره ورسیدو د خبرونه دویمه نیمایي برخه ته په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوه. وړاندې درته د مخکخو خزو پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس په مکرې لاندو خبرونه ته د طالبانو حکومت له چینایي کمپنۍ سره د امو سند نفتی حوزې د نفتو د کیندنې تړون لاسلیک کړ. د طالبانو د قانون وزارت ته یو خبرپانه کې ویلي چې دغه تړون نن د قانونو د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور او د چین د سی پی ای آی سی کمپنۍ ترمنځ په کابل کې لاسلیک شو. خبرپانه کې راغلی چې دغه پروژې په پلي کېدو سره به 2 کال وروسته افغانستان د تیلو د کیندنې له اړخه په ځان بسیا او شاوخوا 3000 کسانو ته به په دې برخه کې کار برابر شي. طالبانو کابل کې پر داعش وسلوالو د پرونیو عملیاتو جزئیات خبره کړې دي. د طالبانو د حکومت په یو خبر پانه کې ویل شوی چې پرون 2 ځای په کابل او 1 ځای د نیمروز په زرنج کې د داعش پټنځایونه لمنځه وړل شوی دي. دوی وایي چې د غو عملیاتو کې ټول ټال 8 تنه داعش وسلوال وژل شوی او نور نیول شوی دي. د پاکستان په پنجاب کې د یو افغان تر وژل کېدو وروسته طالب چارواکو دا پیښه غندلې او له پاکستان نه یې غوښتي چې د پیښې په اړه پلټنه وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی پرون تایید کړی چې د پنجاب د اوکاړي په سیمه کې یو افغان موټر چلوونکی د سفارت په خبره په ډېرې بیرحمۍ سره وژل شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس راپور ورکړی چې د وژل شوی افغان د جسد د انتقال لپاره هڅې شوی او په اسلام آباد کې افغان سفارت لازمي همکاري کوي. دغه افغان ته بعد وژل کېدو د څرنګوالي او علت په اړه لا جزئیات نه دي په ډاګه شوي. او ایران د فرانسې له خوا د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د کارتون چاپېدو ته د خبرګون په لومړی قدم کې په تهران کې د فرانسې د سیړنو مرکز بند کړ. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن پنځشنبه په یو خبر پانه کې کړې ده. د فرانسې لانجمنې چارلي هبدو مجلې په تازه غنه کې لزګونه کارتونونه چاپ کړي چې خامنهي یې پکې مسخره کړې ده.
مخکخه خزی
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکشه شد ته شرغ لاس زملالی بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چاره مرحمت صاپای پر مخړی. د ملګرو ملتونو سازمان د شوزو څنګه وایي په غیر دولتي موسسو کې د نجونو او شوزو پر کار د طالبانو لبندیز وروسته د هر درو هغو موسسو چې مشري شذ کوي یوي اړسوي چې او یا فیصد خپل فعالیتونه ودروي. یو 10% نور بیا خپل چاره بيخي پر ټپه درولې دي. دی ادارې تازه د خپلې وی سروې پایله پر خپل ټویټر پاڼه خبره کړې ده او لیکلي دي چې د 101.5 هغو موسسو له مشرانو سره یې تر خبرو وروسته دا نتیجه ترلاسه کړې چې ښځې مشرکوي او یا هم ټول تمرکز یې پر ښځو دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي په ټوله کې د سروې سویو 101.5 موسسو شپږ 80% چارې یادرېدلې او یا هم په ډېر جزوي شکل فعالیت کوي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د هغو غیر دولتي موسسو بندېدل چې ښځې مشران دي پر عادي افغانانو او د ښځو پر اقتصاد څومره اغیز کولای سي. د خبرو لپاره نفیسه دانش د شوزو د حقونو فعاله او همیره اکاخیله د افغان خویندو او میندو اتحاد له مشرانو یو را سره ګډون کوي. دوی ته شرغ لاست وایم. دواړه د تلیفون له لارې له موږ سره وصل سوي دي. اغلی اکاخیله، زه به تاسو خلومړی پښتنه وکم، دا شمیرې چې تاسو واورې دي ستاسو په نظر څومره ټکان ورکوون کې دي؟
سلامونه تاسو ته وکړمونو ګرانو هیوادوالو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د ستونزو سره سره دا یو بل جدي اخطار یا یو ډېر جدي موضوع ده چې هغه مؤسسات چې مشري زموږ خویندو کوله او خپلو چارو کې بریالۍ او پرمختګ درلوده بریالۍ وي دا په ټپه درېدلي چې دا ډیر زیات منفی تاثیر لري، هم د هیواد په اقتصاد او هم هغه کورنۍ کې چې خويندې په مؤسساتو کې یا په لوړو پوستونو کې کار کوي، د خپل کورنۍ باندې هم د اقتصاد لوجې منفی تاثیر لري. نو د ما نظر دا چې ستونزې ورځ تر بلې ډیریږي او د وسنی نظام نه مغوښتنه ده چې لطفاً په خپل پریکړه کې، په خپل تصمیم کې تغییر راولي، بدلون راولي، ځکه د دې عواقب موږ ډیر خراب وینو. سره دې چې ستونزې ډیرې زیاتې دي، تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې نه تنها ښځې له دندو ګوښه شوي، بلکې نارینه هم له دندو ګوښه شوي او ټولې کورنۍ اقتصادي ستونزې لري، مشکلات لري، ځکه په هغه کورنۍ کې چې د کورنۍ غړي کې نارینه وي یا ښځینه وي چې دندو ته ځي، وظایف اجرا کوي، حتماً په مقابل کې 1% معاش اخلي، چې نن دغه معاش نه ښځینه لري او نه نارینه لري، چې وضعیت مخ په خرابۍ ده او د ما په نظر دا ډیره ویرونکي او د خوشنۍ وړ ده.
مننه. اوس هم اوریدونکو موږ ته یوې اوریدونکي زنګ راوهلې د مخکې تر دې چې موږ د نفیسه دانش صاحب سره خبرې پیل کړو، د دوی نظر پر واخلو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
بله، السلام علیکم. د کندهار ولایت سمې تماس نیولې دي. زما هم غوښتل چې داسې خبرونه یو زده زنګ زموږ یو څه خبرې درته وکړم. اول خو د کندهار شې ټول یعنی په ایجاب کې راوځي او بلکې په دغه مستاتي کې چې دا شذي کار کوي، مان ته باور وکړه. اول زما خپل ورونه په تیر نظام کې کار کوي، هغه وس اجازه نور کوي چې دوی په دغه نظام کې کار وکړي، نه د طالبان مستوي وایي تاسو په تیر نظام کې کار کړی تاسو وسی وظیفه نه سي اجرا کولی، په مکه ما سره مالی کې کار کوي. اوس تل زما تقریبا د کور په ځلستان غړي دی، وا ما په مسته کې کار ونیوي چې د خپل گزاره پوکو، اوس هغه پر موږ هم باندې کړی. او بلکې چې دې د حجاب دا وایي، موږ یو ورې حجاب کوو بیا چادرې پر سر کوو، دوه حجابونه موږ کوو چې وځو. اما په مستاده کې چې موږ ځپی اجرا کوو، موږ سره کپل را سره دی مارم، موږ سره ورور یې خامخا ورور را سره ای. نو زه د دې څخه دا هیله کوم چې دا مستاد بیرته شروع سي، یعنی موږ حتی شځې هر غړی مکتب پر باندې سو، پونتون پر باندې سو، موسسه پر باندې سو، بل کار پر باندې سو. نو دا هر ثانیه د شځې وژنه ده، وا نو دا څه جنګ یې دوم ټول شځې سره ودرې، یو ځل ټول ضربه کې بالا بده شو سدي خلاص. او ما ته نړیوال دغه او د امریکا د خلکو څخه مې دا هیله ده چې پر دې باندې دې اقدام وکړي. موږ مظاهره کوو که په ورلاکه په مظاهره کې وکړو، یا به بنجانې یا به زموږ د فامیل غړي بیا یې پر سر ټکر کوي، ولاکه دوم سړی جواب لا وایي چې څوک دی او څوک نه دی. بیا موږ خپل مات شخصا زه په یو مستقیم کار کوي، وسم په دغه مستقیم ورغلې نه یم. زما سره ورور سره دی د کندهار د ښار ته د ټوله کپل لري، خام خا کپلستا به مرما یا خام خا ور سره یا خام خا خوند ور سره. نو دا څه معنا لري؟ زه زبیب الله مجاهد هم دی وای وای مثلا تس بی جابر وزي تراس خو یو ری ارزه بیا وک بیا و دا خبره وک شذ حق نه لري. خو زمرد نار نو چې غوشت لاغه د ستسته سو ور درغله ول مش په دغه تیر دولت کې مش په نظام کې چو کمپیوټر کاران ونه نمش تر وسه چاته د غور کړی دی، نو مسوک وزن زندي کړی دی، نو پر چا باندې کای تر استلې دی، نو مجرم کړی دی، نو توپک پلاس کې خړ، نو توپنچا ته چې مشته کار نه کوي، نو مشه ته مجبور ته چې په مستقی کار کوي. بیا مش خو درس ویلې دی، مش درس ویلې دی، چې ته پر مش شل کال درس ویلې د دې ته پر مولې چې په کور کې کښینو، کله دې ته پر مولې دی چې راولاش یو شی یو لاس ته راوړن راوړو، یو لاس خپل د ولست لپاره یو کار وکړي، یو خدمت وکړي، دغه په مقابل کې هغه مشته ماشو پیسې راکې. دې مشته وای وای شته په بل لارم پیسې پیدا کړي، موږ په کومه لار پیدا کړو؟ موږ په مارام لرو، موږ په ایجاب کړو، د خدای روی دی، د قران روی دی، یا چې خدای پر تاسو باندې چپاکی، یا چې خدای پر موږ باندې چپاکی.
ډیر مننه ستاسې تبصره مو واخیسته. اوریدونکو تاسو د یوې ازادي راډیو د یوې اوریدونکي ږغ واورېدئ چې د کندهار ولایت څخه موږ تر زنګ وهلی وو. اغلی دانش، زه به ستاسې څخه پوښتنه وکړم. تاسې زموږ د دغې اوریدونکي خبرې هم واورېدلې. دوی یادونه وکړه چې دوی دوه ډوله حجاب کوي، یو حجاب یې پر سر باندې کړی وي، بیا یې بل سربیر ور باندې شنه چادرې کوي. ستاسو په نظر چې دغه حجاب نه دی، نو بل څه ډول حجاب باید ښځې وکړي چې طالبان یې کار ته پرېږدي؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو د راډیو اوریدونکو ته او تخنیکي همکارانو ته هیله ده چې روغ جوړ واوسیږئ.
او مننه له خورکې نه چې خخسته کبشره یې وکړل او اخی خبرې هم وکړلې. خو افسوس خبره ده چې یو ډول حجاب کوي د هغې په سر باندې بل ډول حجاب بیا اغوندي. هغه ته موږ حجاب هم نشو ویلی چې دوی په سر باندې بیا راغوندي. افسوس د دوی په غیرت باندې چې دوی په دوهمره کارونه کې بیا هم د یو چا د روزي مخه نیسي. یعنی دوی نه پوهېږم چې د کوم دین نه دوی خبرې کوي، د کوم مذهب نه دوی خبرې کوي چې موږ د اسلام او د مذهب نه خبرې کوو او بیا په لویې خوله تاسو وایي چې یعنی د روزي لپاره نورې لارې هم شته. د کومې لارې شته دی مطلب مو له دې خبرو څه دی چې تاسو یې کوئ؟ یو الاله روزی تاسو د خلکو پر مخ باندې بندوي، مطلب دا دی چې تاسو ښکارا د خلکو ته وایي چې یعنی مونږه پروژې سو راغلی سو په تاسو باندې د اسلام نوم بدنامه. اسلام نوم خدای خکوي نه، کله اسلام نوم خکوي نو خو حجاب خو همدا حجاب ده. مخکې له تانه هم زما خویندو خسته حجاب درلودل او خو اسلامیت ژوند کول و سي هم کوي. کله چې څوک یې کدا چې راغلی چې د اسلام په نوم باندې داسې پروژې مخې ته وړي چې هغه د اسلام د بدنامۍ سبب ګرځي. خورکۍ ته زما وینا دا ده چې همت مو موبایل انشاءالله چې دوه به تباه کېږي، موږ به نه تباه کېږو. خپل اتحاد مو ساتئ، خپل حق مو وایئ، د چانه مه ډارېږي. خیر ده څه وایي وایي سل دې عمرې خو د سلو سر دې نوم دي. بس انشاءالله خپل اتحاد ساتئ. دوی ظالم همیشه دایمي نه اوسېږي. ظالم چې کوم ظلمونه کوي د هغې پایله حتماً حتماً معلومه وي. نو کدی په خبرو باندې پوهېږي نو په خبرو یې ورته وایو که نه نو بیا به مجبور یې چې ملت به راپاسېږي او دوی په مقابل کې به یو څه نه یو څه کوي.
اغلی اکاخیل استاست خبر دا پښتنه وکم چې دغه او خبرې تاسو واوریدلې، زموږ دا اوریدونکو خبرې هم واوریدلې. ایا دا وضعیت تاس په نظر د وړاندوینې وړ وو او که هو مخنیوي یې څه ډول کېدای سوای؟
بله ما د خورکی خبرې واوریدې. زه پریشیا هم ډیره خفه شوم خو نور هم خفه شوم، ځکه دا یو رقم تو ده چې په خپل خویندو باندې دوی لګوي اوسنۍ نظام. تاسو ماته یو مثال راوړئ چې په تیر نظام کې او اوس او پر اتلونکو کې کومه افغانه مسلمانه میرمنه به حجاب وتی ده؟ یو مثال اوس خو میډیا د هیڅ خبره پټه نه پاتې کیږي. کیدای شي چې یو یا دوه یا درې مثال دوی وي، بیا به هغه وخت موږ ونو چې وو که چېرته ښځو ته ازادي ورکړي نو هغوی سو استفاده کوي. الحمدلله چې تر اوسه پورې داسې کار نه ده سوی او نه کیږي. هره کورنۍ چې په افغانستان کې ژوند کوي هغه د مسلمانۍ او د اسلام ادعا لري، مسلمانان دي او هیڅکله دا کار نه کوي. موږ په کورنۍ کې پلرونه لرو، ورونه لرو، خاوند لرو، زامن لرو، یعنی هیڅ امکان نه لري، هیڅ دا خبره حقیقت نه لري چې دوی وایي افغانې ښځې بی حجاب دي. دا صرف یو بهتان ده، یو اتهام ده. او لطفا نور په خپلو پاکو خویندو باندې، په خپلو مسلمانو خویندو باندې چې په هر رقم شرایطو کې دوی حجاب منلای، حجاب یې کړی په ګرمۍ او په یخو کې وتی دي. په ضعیف اقتصاد کې موږ او تاسو پوهیږو چې یو کس چې هغه نارینه وي که ښځینه وي، زده کړې کوي، تحصیل کوي، څونه مصارف دې ته پکار دي. په دغه هیواد کې چې موږ او تاسو ژوند کوو، هیڅ کورنۍ به داسې نه وي چې هغه 100% اقتصاد دی هغه ښیي، هم په تیر کې هم په اوس کې او هم به پراتون کې، ځکه موږ یو غریب ملک استو. موږ اقتصاد نه لرو، موږ فابریکې نه لرو، بیا هم په دغه حالت کې زمونږ کورنۍ، زمونږ پلرونه، زمونږ میندې هم په زامنو هم په لورانو باندې په دې شلو کلو کې مخکې د هغې نه زده کړې کړي، خپل اولادونه تعلیم یافته کړي تر څو وکولی شي د همدغه تعلیم، د همدغه زده کړې، د همدغه مسلک له مخې د وطن ته، د ولس ته خدمت وکړي. اوس هغه لکه څنګه چې خورکۍ ویلې چې ما زده کړې کړي، زحمت مې ویستلی، رښتیا وایي زه دا منم ورسره. منګ په منګ باندې د بیت المال پیسې خرڅې، منګ 12 کاله مکتب ویلې، فاکولټه مو ویلې، ماستری مو ویلې. اوس چې منګ په کور کې کینو، زما او د هغه خور مې چې هیڅ زده کړ نه کړې، زمينه ورته نه مساعد شوی یا چانس ورته نه راغلی، زما او د هغه څه فرق ده؟ او که زه وایم چې دا ټولنه تنا په نارینه وباندې مختزینو دوی د مختبوزي،
په هر ځای کې خويندو ته ضرورت ده، په هر ځای کې خود ته ضرورت ده چې کارو کې دا وطن په یو کس په دوه کسو نه بدیږي. دلته موږ باید لاس ورکو. څلوېښت کاله په دې وطن کې په دې ملک کې جنگ تیر شوی، اوس هم په موږ کې لاس وهنې دي، اوس هم موږ دښمنان لرو، سیاسي دښمنان لرو. موږ ولې بیگانه او ته دښمن ته موقع او چانس ورکو چې هغوی خپل اهدافو ته ورسیږي؟ موږ ولې خويندې ورونه یو بل ته لاس ورنکو؟ موږ ولې دا وطن په ګډه جوړ نکو؟ په هیڅ مملکت جهان کې د دې ځمکې په کوره کې، د دې ځمکې په خاکی کوره کې داسې هیواد به تاسو نه لیدلی چې هلته تنه نارینه کار وکړي. په هر ملک کې، په هر مملکت کې، که هغه اسلامي که غیر اسلامي، په ګډه باندې دا دوه جنسه چې نارینه دي او ښځینه دي کار کوي. خو زما فکر دا ده، زما نظر دا ده چې دا یو سیاسي بهره برداري ده، دا یو سیاسي استفاده ده. فقط همدغه نقطه دوی نیولې ده او د دې تاوان او د دې ضرر چاته رسیږي؟ همدغه خپلو خویندو ته رسیږي. لطفا تاسو خپل سیاست ته لږ تغییر ورکړئ. اوسني نظام ته وایم یو بلې شیوې نه، د یو بل تکتیک نه، د یو بلې لار نه استفاده وکړئ. خو دا د خویندو شا مون نور پرېږدئ، دا ستونزې جوړېږي. اوس هم ستونزې جوړې دي. تاسو فکر وکړئ، هغه خویندې چې زمونږ کار کوي نن ورځ په کور کې ناستې دي، یو څه ناڅه چې دغه نظام چلېده، هغه هم د سقوط سره مواجه ده. نو د دې عواقب بېرته دوی ته نامبدګي دوی ته رسیږي، هغه ستونزې او ضرر او تاوان دوی ته رسیږي. خیر، موږ به حوصله وکړو، تل به دا رقم نه وي. آخر به خدای پاک زموږ غږ واوري، آخر به موږ بېرته خپلو غوښتنو او خپلو اهدافو ته ورسیږو. مګر دغه سختۍ او بدبختۍ چې په دې ولس تیریږي، د دې جواب څوک وایي؟
ډیره مننه اکا خیلی صاحب. آغلی نفیسه، زه به ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه وکم. اول خو تاسو د اکا خیلی صاحب خبرې واورېدلې، دوی ویل چې د طالبانو حکومت پر افغان ښځو باندې تور تړي چې دوی بې حجابي کړې ده، او په دې بانه باندې یې د کار څخه را وګرځولې. یو شمیر څېړونکي وایي چې د هغو طالب مشرانو چې د جګړې کلونه یې په بهرنیو هیوادونو کې تیر کړي دي، او هغو چې په افغانستان کې د جګړې ډګر تود ساتلی و، د دوی ترمنځ د افغانانو پر شیګړه، پرمختګ او حقونو د نظر اختلاف ته، آیا تاسو هم په دې باور یاست؟ او که داسې وي، ولې هغه طالبان د افغانانو تر څنګ نه درېږي چې د افغانستان ګټې ورته مهمې دي؟
نمره خدا چې دوی کوم بوتانونه په خزینه باندې لګوي، یا دوی هغه زمون پاکي او افغاني او بغیرته خويندې په دې نمونه باندې بدناموي چې به حجابي کړي او څنګه او څنګه شرم مرتبه کوي. مهرباني وکړئ، دا څوک چې په هغه کوم خوله باندې دا بوتانونه لګوي او د بوتان سزا خو تاسو ټول ته معلومه ده. مهمه ده چې تاسو تشریح کړئ. راشه ورته مهرباني وکړئ، تاسو هغه خپل میرمنې مونږ ته راوخه چې تاسو میرمنې په پنجاب کې په کوم حالت باندې دي، تاسو میرمنې ورته په کوم حجاب کې دي، په کوم حالت. دا خو اوس نړۍ داسې نړۍ نه ده څوک په کونج کې ناست وي او د کوم حقیقت نه خبرېږي. نننۍ نړۍ داسې نړۍ ده چې حتی که چیرې په چاردیوالي کې په پټه باندې یو کار وشي، هغې نه هم خلک خبرېږي. تاسو یو پروژه وای راغله، یو لسم د سپتمبر نه دا پروژه مو عملی شوله او تر ننه پورې په تاسو باندې کار وشوله، او نن هم یو پروژه استه او بالاخره سبا ته هم پروژه اوسېږي ختم بشي. دا واضح خبرې دي، هغه خبرې دي چې په کتابونو کې لیکل شوې دي، مطالعه ور باندې پکار ده چې خلک یو کې، او خلک باید په دې باندې پوه شي چې دا څوک دي او څوک څنګه راغله. یو خبره بل، کوم طالب کوم خلک چې وایي چې داوه د دې کوي چې موږ افسوس کوو، موږ مثلا د افغانستان ګټې مو په نظر کې نیولې دي، او څنګه او څنګه راشه. مهرباني وکړئ، د خپل خويندو، د خپل ورونو، د خپل غیرت او د حیا سره ودرېږئ. کنه که تاسو سپیشل جهاد کړی وي، تاسو خو بچوکې نه غواړئ. نن الف نه تر یا پورې ستاسو ټول په چوکۍ کې ناست او د جهاد نارې هم تاسو وایي. ما ته وایي چې په اسلام کې کوم رهبر جهاد کړی دی او بیا یې چوکۍ نیولې ده؟ خپل هم دغه زموږ رسول چې ټول عمر د درش په تکاله عمر په دې باندې تیر کړ چې موږ ته ټول ته اسلام راورسې، آیا دې د رهبریت چوکۍ نیولې وه؟ آیا دې خپل ځان رهبر اعلان کړو خلکو ته د ژوند یا د شخصي مسایلو خوونه کوله چې تاسو داسې ژوند وکړئ چې کوم څه زه غواړم؟ نه، هغه د اسلام خوونه ورته کوله، د حق خوونه ورته کوله، نورې په کې کار نه لرو. لا، دا قرآن آیات دی، لا اکراه فی الدین، هیڅ سختی په
دین کې نشته. ته څوک یې چې تا نن د رزق روزي لاره بنده کړې ده مسلمانانو ته، د پوهنتون لاره دې بنده کړې ده، د مکتب لاره دې بنده کړې ده. مطلب دا دی چې په جهالت کې ملت وساتي، ملت په دې باندې مجبور کړي چې یعنی تا غوندې څه جوړ شي انتحاري و دې مسایلو ته مخه کړي. زما غوښتنه دا ده چې ذهنیت مه پرېږدي چې ذهنیت د تروریستي شي. ذهنیت باید په پټه باندې هم او په ښکاره باندې هم هر څنګه چې وي د تعلیم لارې مه پرېږدئ. که دوی مکتبونه تړلي دي سل نورې لارې راوسپړئ او وکولی شو چې ښځینه مو د تعلیم څخه لرې ونه اوسېږي، ځکه چې که چیرې ښځینه له تعلیم څخه لرې اوسېږي په زرګونو نور طالب به پیدا شي، په زرګونو نور داعش به پیدا شي او دا ملت به نور څنګه شي غرق به شي. د همدې په خاطر باندې که چیرې داسې وي چې څوک په خارج کې جنګېږي او څوک په داخل کې او جګړه یې توده ساتلې او سړه ساتلې، که چیرې یو باغیرت طالب هم د دو په منځ کې وي راجیږ د شهود وایي چې مونږ سپېڅلی جهاد کړی دی او راشي مونږ میدان کې استو، مونږ غواړو چې بېرته اصلي اسلام خلکو ته وروښایي، مونږ ټول یې په څنګ کې ولاړ یو. اول زه له سره تېره یم ورسره ولاړه یم، ورته هم راشه جګړه کوي، جګړه به در سره وکړم، که چیرې سولې نه خبرې مخته وړې سولې نه به در سره ریسم. خو ته ولې په د ملت په سر باندې څه کوي؟ د اسلام په سر باندې لوبه کوي، اسلام خلکو ته بد معرفي کوي. دلته اسلام نه خلک زړه تورې شوي، ته اسلام د وحشت دین دنیا ته معرفي کوي. نن سبا خو دنیا کې خلک دا نه وایي چې اسلام بهترین دین دی، بلکې ستا قانون ته چې ګوري وایي چې دا چې جهاد دې ته نوم ورکوي او اسلام ټیکهدار ده، نو اسلام داسې دی. ته خو د اسلام نوم بدوې که نه؟ تعلیم ته اسلام څه درجه ورکړي او تاسې درجه ورکړي.
اغلی همیرا اکا خیلی ستاس څخه به هم همدا ورته پښتنه وکم، ایا ستاس په نظر د هغو طالبانو ترمنځ چې په بهر کې ژوند کړی دی او هغو چې په افغانستان کې جګړه اوږده کړه ترمنځ د نظر اختلاف سته پر ځینو مسایلو، لکه د افغانانو لپاره پرمختګ او د افغانانو بشري حقونه تامین کول؟ که تاسو فکر کوئ چې ټول طالبان په یو نظر دي، ځکه که په دوی کې د نظر اختلاف وای یو څوک خو به راپورته سوی وای، لږ تر لږه یو خبر خو به کړی وای چې دغسې د ښځو پر مخ باید د پوهنتون دروازې ونه تړل سي، کارونه باید ځینې وانخیستل سي او د افغانانو ښېګڼه باید په نظر کې ونیول سي؟
زه فکر کوم تر کومه ځایه چې زه اوریدلې مې دي یا خبره یې ما خپله، په اوسني نظام کې هم ځینې اختلافات شته دي. مثلا یو تعداد کسان د نجونو د زده کړې سره، د ښځو د کار سره موافق دي او یو تعداد نور هم سخت مخالف. حکوم برداشت چې ما کړی یا څه مو چې اوریدلې دي هغه دا دي چې هغه کسان چې سخت دریځ دي او د ښځو حقوق نه مني هغه برلاسې دي په هغه کسانو باندې چې هغوی مثلا میانره ودي یا دغه د ښځو زده کړو یا د ښځو کار ته تعلیم ته دوی مثبت نظر لري. نو زه فکر کوم د دوی په منځ کې هم اختلافات دي، خو زما هیله دا ده چې دوی په خپل منځ کې سره کینی باید د نورو اسلامي هیوادونو نه یو څه زده کړي او معلومات وکړي چې په هغه هیوادونو کې چې هلته مسلمانان ژوند کوي، حتی عربستان درته ویلی سم هلته هم ښځې کار کوي. موږ داسې اسلامي ملکونه لرو چې ښځې هلته رئیس جمهور دي، لکه حلیمه یعقوب چې د سنگاپور رئیس جمهور ده. همداسې په دا رقم ډېر مثالونه نور شته دي. ښځې هم ښه استعداد لري، ښځې هم کولی شي د یوې ټولنې په بیا رغونه کې، په پرمختګ کې، په اقتصاد کې، یعنی په هره برخه کې مثبت رول لري او کولی شي. زه مطمئنه یم، اعتماد لرم. خو زما غوښتنه دا ده چې زموږ اوسنی نظام که غواړي چې آینده ولري، که غواړي چې پاتې شي او که غواړي چې په رښتیا هم د افغانستان لپاره راغلي او د دې وطن د جګړه ځپلي د ولس دردیدلي ولس لپاره دوی کار کوي، باید په خپلو پریکړو کې، په خپلو نظریاتو کې مثبت بدلون راوړي. زه فکر کوم چې د زشت او د ظلم نه هیڅکله مثبت لاسته راوړنه لاسته نه راځي.
مننه. اغلی نفیسه، تاسو واوریدل چې اغلی همیرا وویل چې د دوی په نظر په طالبانو کې منځلاري کسان هم سته، که منځلاري کسان وي ولې ژغ نه کوي؟ ستاسو په نظر دا طالبان که منځلاري پکښې کې سته، د دا ډول پریکړو مخالفت ولې نه کوي؟
امو اصطلاحانو کې یا کوم ځایونو کې چې موږ کینو یا موږ خپل همدغه ملت چې کوم ذکر راټولېږي دوی دا په دې عقیده باندې دي چې کېدای شي طالبان دوه ډلې دي او ځینې منځلارې دي او ځینې غواړي چې د ښځینه او مکتب خلاص شي او ځینې نه غواړي چې سختګریزه دي او مکتب پوهنتونو دا ځایان نه غواړي چې خلاص شي. د دې تر څنګ دوی ترمنځ اختلاف دی او برلاسې هم هغه سختګریزه خلک دي. زه وایم د ملت زور خو هیڅوک هم نه لري. راشه ته د ملت نه پوښتنه وکړه، آیا ملت نوي سلنې نه زیات نه غواړي چې مکتب او پوهنتون خلاص شي؟ کچيري منځلاري خلک په دوه کشتون ولري. اول خو زه عقیده باندې په دې عقیده نه يم چې منځلاري خلک په دوه کشتون ولري. کچيري شتون هم لري نو تاسو راشي وایي چې مونږ دغه مکتب دغه پوهنتون دغه د کار زمينه غواړو چې خلاص شي، نو ملت خود سره دریږي کنه، هغه د ملت غږ خود سره شته دی کنه، ټول ور سره دریږي کنه. هغه نیم قشر د جامعې چې د خزینه دي دا خو سره دریږي کنه. راشي تاسو خو غږ وباسي، تاسو غږ کوم دی چې مونږ اورېدل لري چې غواړي چې په هنتونو نام خلاص شي، مکتبونو نام خلاص شي. صرف راشي پر سنو کې کوم راو وای چې دغه دغه شی په دین کې دی او لکه ستانځي چې ویل چې مثلا باید دغه کارونه استفاده وشي او خلکو زونه لاس تراول شي او مکتبونه خلاص شي. خو ته ملت باندې غږ وکړه، دا ستاسو حق دی. ورته وای چې زه در سره ولاړ یم ملت، راځه افلانې دي زورور دي، راشه را سره ودرېږه چې فلانې د زور نه واته. نه، دا داسې خبر نه ده. منځلار یو سرزورې پکې نشته دی. کوم فرمان چې له نورو نه اخلي هغه دوی عملي کوي. هیڅ وخت په واکې نه دي، هیڅ کوم داسې رهبر نشته، امیر المؤمنین نشته چې دوی خپل په هغه نه فرمان واخلي، بلکې د دوی فرمان بردار څوک دی، د دوی هغه فرمان ورکوونکی او بخي څوک دی. دی باندې موږ تاسو خپېږو دا د نورو پروژې ته عملي کوي، دلته صرف اهداف لري. خچې د ملت تباکو بیا بشل کال وروسته ملت پیږي چې هو طالب داسې پروژه او راغله موږ تباک کړو. لار شل کال وروسته بیا دې تحلیلونه کوي، شل کال وروسته به چې ملت خط تباشو خو ځپلې شو، خو د تعلیم نه پاتې شو، خصي بربادیان کې رامنځته شولې، جنگ او جګړې بیا رامنځته شولې. بعد له هغې نه به دا ملت بیا وایي چې ولا طالب دغه خلکو دغه م پرېګ دې د تاریخ صفې مونږ لري شي، م پرېګ دې همدای وخت دې همدای که په خبرو باندې کیږي، په هر څه باندې کیږي، را پاتې دې خپل سرنوشت مو جوړ کړئ. ولې دې کوي تاسو باندې خو سلويختونه هم زیات کلونه تیر شو، همدا جګړې دې همدا ټوتم تیاری دې در باندې تیریږي. بس دې کنه دا لوبي به نور څنګه تا باندې پرې دې کوي.
اغلی نفیسه، تاسو یادونه وکړه چې د طالبان یو پروژه ده چې تاسو په نظر د بهرنیو هیوادونو څخه د کوم بهرنی هیواد څخه دلته پر افغانانو باندې تپل سوی ده، خو طالبان وایي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې خلکو ته حقونه ورکوي، او د دوی په نظر دغه د اسلام چوکاټ دی چې دوی څنګه چلند کوي د افغانانو سره. تاسو په دې اړه څه نظر لري؟
کوم اسلام چوکاټ دی؟ زه خو ما خو چې څومره اسلام کې تعلیم کړی دی، څومره چې مې لوستی دی، او زه نه پوهېږم چې دا د کوم مولوي یا د کوم کتاب نه دا اسلام دی راخستی دی چې عملي کوي. زه په دې باندې هیڅ نه پوهېږم چې دا د کوم ځینه راخستی دی دا اسلام. موږ تاسو حدیث لرو ښکاره او سری حدیث لرو، خو صحیح په کتابونو کې ثبت شوی دی چې اعلان په هر ښځینه او نارینه باندې فرض دی. دا راځي محترم راته وایي چې دا مباح دی، خزدای مباح کنه چې مباح دی. یو مسلمان غواړي چې علم حاصل کړي، ته یې مخه څنګه نیسي؟ دا کوم دی په کوم دی د اسلام کې راغلی چې خزه دي تعلیم نه کوي او د هغه مخه ته ونیسه؟ یا خزه په تعلیم سره فحشا کې داخليږي یا به حجابي کوي؟ نه. ته مهرباني وکړه زه به تاسو ته یو حقیقت وایم. په جلال آباد کې یو شفخانه ده، دا د سترګو لیدلې حال دی. طالب خپل خزره او اسلحه په هماغه ورځ باندې دي د پوهنتون دروازې تړلې وي، نو هلته هم خلکو بایکاټ اعلان کړی او خزینه ډاکټرانې هم نه راتللې شفخانې ته. نو د خپل خزي سره راغی، خزي هم چادري سر کړی او البته لوړ پوړی طالب نه و، داسې سپایي غوندي و. نو شکل دې راغی ویل چې خزینه ډاکټرانی چیرې دی؟ هغه ورته ویل چې زموږ یو خپلوان و. هغه ورته ویل چې ډاکټران نشته دی خزینه، هغوی بایکار پلان کړی دی او زه یم. او دا ښځه ډېره سخته ناروغه وه، ویل چې زه خو غواړم چې مېرمنې ته مې قانون لګوم، نو څنګه وکړم؟ هغه ورته ویل چې خزینه نشته، مهرباني وکړه زه به یې ورته لګوم. ته به یې څنګه لګوې؟ ډېر زیات غصه شو. هغه ورته ویل چې تاسې بندې کړې ښځې کنه، اوس که چیرې د چادري په سر تاته قانون لګوم خو چادري به همداسې درسره وي او زه رګ خو نشم پیدا کولی. که چیرې نه یې لګوې نو مهرباني وکړه لاړ شه، او که لګوې نو لاس را بیرته که چې زه یې درته لګوم. نو دا طالب مجبور شو چې د ښځې لاس را بیرته کړي او انارینه ورته قانون ولګوي. ښه، زه خو تاسو یو دا وایم، که چیرې تا په ښځینه باندې هغه ورځ باندې دا پوهنتونونه نه وې بند کړی، نو هلته به نارینه ستا د ښځې لاس نه نیولو. یوه خبر، که چیرې ته زمینه برابر کړې چې هره زمینه کې وي، که هغه انجینر وي، ډاکټر وي، استاد وي، هر څه چې وي، په علم دروازې ورته خلاصې کړې، د دغې موبا علم نه ته پیشرفت کړې، ستا ضرورت پرې رفع کېږي، ستا په جامعه کې فساد کمیږي. کله چې د فساد په جامعه کې کم شو، نو اسلام خو همدا غواړي چې فساد او بد اخلاقي دې نه اوسي. کنه
ډېره مننه نفیسه دانش صاحب او همیرا اکا خیل صاحب، ستاسو د وخت څخه چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اورېدونکو، د مخکښ شدې خپرونې وخت هم پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي راډیو لوونه تر وو